د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د لړم یعقرب 22مه د نومبر 14مه. په دې خبرونه کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه هم خبرو، خو پیل خبرونه کیږي. ترکیه په تیرو شلو ورځو کې شاوخوا 3000 افغانان له دغه هیواد ایستلي او کابل ته استولې دي. د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی چې په دغو کسانو کې و کورنۍ او ماشومان هم شامل دي. ترکیه اکثر هغه افغان ځوانان نیسي او افغانستان ته دیپورت کوي چې بې اسناد وي او په ناقانونه توګه دغه هیواد ته تللي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې له دغو رالېږل سویو افغانانو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو موسسې IOM هر یوه ته 2000 افغاني نقدي مرسته هم کړې او نور صحي خدمات هم ورته وړاندې سوي. د ترکیې تر څنګ په دې وروستیو کې ایران او پاکستان په لویه کچه د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ پراخه کړې ده. یوازې له پاکستانه په تیرو دوو اونیو کې څه باندې 3 لک افغانان راایستل سوي دي. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي چې پرون د سپین بولدک لارې 650 کورنۍ چې 3340 کسان کېږي افغانستان ته ستانه او ثبت سوي دي. بختر اژانس چې د طالبانو لخوا اداره کېږي پرون ناوخته خبر ورکړی چې له هرې کورنۍ سره 10000 افغاني نقدي مرسته هم سوې ده. دغه اژانس په بل خبر کې لیکلي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون د راستنو سویو کورنیو 614 مشران ثبت او بایومیتریکس ول. بل خبر کې ویل سوي چې پرون د تورخم له لارې 395 راستنې سوي کورنۍ چې د غړو شمېر یې 1300 او یتنو ته رسیږي ثبت او بایومیتریک سوي دي. د طالبانو سرچینې وایي چې له تورخم څخه 216 کورنۍ بېلابېلو ولایتونو ته لېږدول سوي دي. د هند د کلکتې ښار له ځینو بېوزلو کسانو سره د افغان د کرکټ د لوبغاړي رحمن الله ګربز د مرستو ګڼو هندیانو او کرکټرانو هرکلی کړی دی. په خواله رسنیو کې په یو ویډیو کې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي رحمن الله ګربز د شپې لخوا هغو بېوزلو سره نقدي مرستې کوي چې د سړکونو تر څنګ پراته دي. پر دې ویډیو ګڼو هندي رسنیو راپورونه ورکړي او هندیانو د افغان لوبغاړي دا کار ستایلی. د کرکټ د نړۍ د ځینو مهمو لوبغاړو له هغې ډلې د نیوزیلند هندیو له اصله لوبغاړي راچن رویندرا د ګربز د کار د ستایلو تر څنګ ویلي چې افغان لوبغاړي د کرکټ ډګر دننه او بهر د خلکو زړونه ګټلي. افغان لوبغاړو تر دې مخکې په افغانستان کې له بېوزلو سره پراخې مرستې کړې چې لویې بېلګې د هرات زلزله ځپلو ته د نقدي مرستو راټولول دي. خو دا شایي لومړی وار وي چې په بهر کې له ځینو بېوزلو سره دوی مرسته کوي. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو سفر په 4 بریاو او 5 ماتو سره پای ته ورسید او افغان لوبغاړي پرون یکشنبه کابل ته ورسېدل. ارشد حسین شاه د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د لنډمهالي اعلی وزیر په توګه لوړه وکړه. د خیبر پښتونخوا د والی له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې والی غلام علي د پېښور ولایت په مقام کې لنموړي د وفادارۍ لوړه واخیسته. بل پلو عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د لنډمهاله اعلی وزیر څوکۍ لپاره د ارشد حسین شاه د غوره کېدو پر طریقه نیوکې کړي دي. ارشد حسین شاه داسې وخت د خیبر پښتونخوا د نوي لنډمهالي اعلی وزیر په توګه ټاکل سوی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیمو کې د افغانانو نیول او موقتی کمپونو ته ستنول روان دي. د یکشنبه پر ورځ شاوخوا 1500 بهرني اتباع له غزې ته ړانګې وتلي او مصر ته رسېدلي دي. د مصر یوه امنیتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا کسان د 1500 بېلابېلو هیوادونو اتباع دي. د مصر استخباراتو ته نږدې د القاهره نیوز ورځپاڼې خبر ورکړی چې په همدې ورځ وطنه ټپي فلسطینیان هم د رفح له لارې مصر ته داخل شول. د رفح کرښه چې د غزې او مصر ترمنځ یوازنۍ پوله ده د جمعې او شنبې په ورځو د امنیتي شرایطو له امله تړل سوې وه او د بهرنیو اتباعو او ټپي سویو فلسطینیانو د وتلو مخه نیول سوې وه. څو ساعته مخکې روسیې اعلان وکړ چې د یکشنبې په ورځ د دغه هیواد او یا اتباع له غزې څخه ووتل او مصر ته له دې پولې ننوتلي دي. د اوکراین یو هیئت چې مشري د صدر اعظم لومړی مرستیاله یولیا سیویریدینکو او د جمهوری ریاست ادارې مشر اندری یرماک کوي پرون د امریکا متحده ایالاتونو ته ورسید. چارواکي وایي د اوکراین دغه هیئت له امریکایي لوري سره د امنیت او اقتصاد په ګډون پر ګڼو مسایلو خبرې کوي. یرماک په ټلګرام کې لیکلي چې دوی به په سپینه ماڼۍ، کانګرس او څېړنیزو مرکزونو کې د عمومي سازمانونو له استازو سره کتنې ولري. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې ووریدل. تفصیل زموږ پر ویب سایټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. په دې خبرونه کې دغه راپورونه او مطالب اوریدلای سي. پاکستان کې د بشري حقوقو ښځینه فعالانو د افغان کډوالو پر جبري ستنولو انتقاد کړی دی.
د افغان کډوال په حق له لږ انسانیت باید ښکاره شي او موږ د افغان کډوال سره د زیادتۍ خلاف یو.
ځینې بېوزلي کورنۍ وایي چې د ژمي راتګ ته حیران دي.
زما تا روزگار نشته، یو قیمت دی، وړه قیمت دی، د چای او نورو خوراکي توکو بیې هم لوړې.
افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د ممکنه جنګي جنایتونو یو افشاګر نن محاکمه کیږي. کندهار کې کروندګر شکایت لري چې سږکال یې د بیلابیلو مرضونو له کبله د پنبې حاصلات کم شوي.
په چیر دوبي کې معنا کېټه ګرمي چې رسول چیر اصله مرض وکړي شوته وکړه بیا کال کې راوګرځي.
بس موږ هیلو ارمان دغه د معنا شو خوندوره باید وکړو چې ورته موږ ته وطن خلک ضعیف دي. مثال
د بوټونو ځینې تولیدونکي وایي چې د خپل کاروبار پکې کېدو ته پریشان دي. د هیلو رنګ راډیو ډرامه د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونی طبيعه هم شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. پاکستان کې د بشري حقوقو شیزنه فعالان د افغان کډوالو په تیر بیا د شوزو او ماشومانو پر نیولو او جبري ستنولو نیوکه کوي. اکثر افغان کډوال شیزنه او ماشومان په کراچي ښار کې د پولیسو لخوا ځورول کیږي. پاکستان کې شیزنه فعالان له هغې ډلې مدافع وکیل منیزا کاکړ او د شوزو د مدافع غورزنګ واک غړي وایي چې لا افغان کډوالو سره لس په کوي ډاک چلند باید سم د لاسه پای ته ورسیږي. صفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزا کاکړ وایي افغان کډوالې ښځې د پاکستاني پولیسو له ویرې د شپې خوب نشي کولای. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستاني پولیس اکثر د شپې ناوخته کورونو ته ورځي او د ښځو او ماشومانو په شمول افغان کډوال نیسي او بندیانوي.
زنانه خاص کر دا شکایت کولی چې مونږ د آرام کپڑے هم نشو اغوندلې او هر وخت مونږ چې کوم صادر وي یا برکه وي هغه زمونږ خپل خواته مې یخی وي. که څه هم پولیس په مونږ باندې رانه وځي کورته نو زموږ مطلب په پرده کې یو زهنی تور هغه دومره زیات ټورچر ویل چې وایي چې زموږ د شپې خوب ختم شوی دی. مونږ له خوب مطلب نه راځي. دوی دا هم شکایت کولی چې کله پولیس زموږ کورونو ته راځي چې کم سر کې آپریشن کوي نو په دې کې د دوی سره لیډی کانسټیبلز نه وي.
د منیزې کاکړ په شمول یو شمېر ښځینه فعالانو د پاکستاني پولیسو د دې کار په غبرګون اعتراضي غونډې هم کړې او په خواله رسنیو کمپاینونه چلوي. د اغلی کاکړ په خبره پاکستاني پولیسو آن داسې ماشومان هم نیولي او لخپلو میندو پلرونو جلا کړي چې هلته زیږېدلې خو د هویت اسناد نه لري. په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو او بندیانولو لړۍ له تیرو دوو کلونو روانه ده. خو په دې وروستیو کې چې د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه پیل شوې پولیسو لا د دغو افغانانو نیولو او ستنولو ته زور ورکړی. په پاکستان او افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو یو ډله چې واک غورزنګ نومیږي هم د افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو په جبري ستنولو کلکې نیوکې کړې دي. په دې غورزنګ کې مخکښې ښځې وړانګه لوڼې او ځینې نورې شاملې دي. دوی اکثر په خواله رسنیو ویډیوګانې خپروي او غواړي چې له افغان کډوالو سره له سپکاوي ډک چلند ودرېږي. د دې غورزنګ یوه غړې بختوره کلیواله په یو پیغام کې وایي
د افغان کډوال په حق له لږ انسانیت باید ښکاره شي او موږ د افغان کډوال سره د زیادتۍ خلاف یو.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشر حنا جیلانی ویلي دا هیواد د بې اسنادو کډوالو د مدیریت او ثبت په برخه کې یوه تګلاره نه لري سره له دې چې څلوېښت کاله د کډوالو کوربتوب کړی. هغې د حکومت لخوا د کډوالو د اخراج په اوسنۍ پروسې هم نیوکې کړي. په تیره بیا د هغو کډوالو اړوند چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته تللي دي. د پاکستان په سند صوبه کې شاوخوا 2000 افغان بندي کډوال په تیرو لسو ورځو کې په بسونو کې د چمن له لارې خپل هیواد ته استول شوي. تر دې مخکې هم د پاکستان پولیس او نور چارواکي تورن شوي چې له افغان کډوالو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. په ټوله کې د نومبر له لومړۍ د پاکستان لخوا د 1100 افغان کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیل سره تر دې دمه څه باندې 3,00,000 افغان د تورخم او چمن له لارې خپل هیواد ته استول شوي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شامل دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC او د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په جلا بیانونو کې د سوړ ژمي په درشل کې د ګڼو ماشومانو په شمول د دغو افغانانو جبري راستنولو باندې د نیوکې ترڅنګ ویلي دا خلک له سختو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. دنی بی وزلی کورنی وای چی د جمی پر رسیدو د سوان تو کو بیل وڑی سیوی او دوی رانیولو ته حیران دی بیلا بیلو بی وزل کورنی او ازادی رادیو سره خبرو کی د طالبان لخوا د ډبرو سکرو لپاره تازه ټاکل سوی بای هم ډیر لوړ بلل او ویلی دی چی دوی هاته د جمی لپاره تا د لباسونه هم نه لري
د ژمي سړه څپه پر رسېدو ده خو ډېری افغاني کورنۍ چې د نورو کړاوونو تر څنګ له بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي راتلونکي سوړ ژمي ته اندېښمنې دي. درې شپېته کلن یوسف خان چې د کابل د بیبي مهرو سیمې اوسېدونکی دی وایي دا چې د کابل په ساړه ژمي کې د خونې تودولو لپاره د سون توکو پیرلو وس نه لري تر څنګ یې ژمنې جامې هم نه لري چې پکې توده شپه سبا کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما کار روزګار نشته، تیل قیمته دی، اوړه قیمته دی، د چای او نورو خوراکي توکو بیې هم لوړې، پیسې نه لرم، نه زغال شته، نه لري، حتی زه په کور کې ژمنۍ جامې او توکي چې یو څوک پکې شپه سبا کوي هم نه لرم.
د کابل ښار بل اوسېدونکي منیژا چې شل کلنه پیغله ده او د دې په ټوکو د کور د ګټې وټې مسؤلیت ور ترغاړې دی ازادي راډیو ته وویل د بیکاري له امله دوی نشي کولی چې د ژمي لپاره د ډبرو سکاره یا هم لرګي وپیري.
د ژمي لپاره تر اوسه موږ هیڅ چمتووالی نه لرو ځکه چې دنده نشته، موږ ټول بیکاره یو. په دې شرایطو کې زغال هم قیمته شوي دي او بیکاري هم ده، نو زغال هم موږ ته قیمته دي او نه یې شو پیرلی.
د کابل د بېوزلې کورنۍ داسې مهال راتلونکي سوړ ژمي ته اندېښمن دي چې پرون د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کابل ښاریانو ته د اسانتیا د رامنځته کولو په موخه د ډبرو سکرو د ویش لړۍ راپیل کړه. د یاد وزارت پر ایکس پاڼه خپرو شویو معلوماتو کې راغلي چې دوی 500,000 ټنه د ډبرو سکاره پلان کړي دي چې د کابل ښار په 22 ناحیو کې به پر خلکو 1 ټن د 9,000 افغانیو په بدل کې وپلورل شي. خو ازادي راډیو سره بېوزلو کورنیو په خپلو خبرو کې وویل په دومره لوړه بیه د ډبرو سکرو د پیرلو توان نه لري او د دوی په خبره کسونتو کې د طالبانو د حکومت له لوري په تخفیف ویشل کېږي هم بېوزله کورنیو ته نه ورکول کېږي. د کابل د قصبي سیمې اوسېدونکي ګلمکۍ وایي
زه یوه کونډه او ما یوه میرمن یم، زه نشم کولی 9,000 افغانۍ ورکړم او 1 ټن زغال وپیرم. دا د یا وړیا بېوزلو ته وویشي او یا د یې بیا نیمایي راټیټه کړي ځکه چې څوک یې د پیرلو توان نه لري. همدا اوس زموږ د کورنۍ ټول غړي وږي ناست دي، تاوده لباسونه خو هیڅوک نه لري.
نوموړي دا هم وویل چې د کورنۍ نه تنه غړي یې ټول بېکاره دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا نن د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د ژمي او سختې یخنۍ رارسېدو ته یوازې څو اونۍ وخت پاتې دی چې له امله به یې غرنیو سیمو کې ټولې لارې د خلکو په مخه وتړل شي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې دوی اړمنو کورنیو سره د مرستو لپاره 450,000 ډالرو ته اړتیا لري. افغانستان کې د ژمي راتلو ته په داسې حال کې د بېوزله کورنیو اندېښنې په ډېرېدو دي چې د هرات زلزله ځپلي او له پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو لړۍ په اړه هم نړیوالو سازمانونو اندېښنې ښودلې دي او دا یې یو ناورین بللی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
لزده کړو څخه محروم ماشومان ته د لیک لوست د زمینی برابرولو لپاره یو افغان ځوان د هلمند په یو لری پرته سیمه کې یو وړیا شوونیز مرکز جوړ کړی. عبدالقادر پاتون شاوخوا 2 کاله مخکې دا وړیا شوونیز مرکز جوړ کړی چې اوس څه باندې 400 زده کوونکي پکې زده کړې کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابره او یو شمېر هلکان هم د ښوونځیو د لیرې واټن له امله زده کړې نشي کولی، یو افغان ځوان د هلمند ولایت په یوې لیرې پرتې سیمه کې وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړی. عبدالقادر پاتون شاوخوا 2 کاله وړاندې د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ په ترمی کلي کې له زده کړو څخه بې برخې ماشومانو لپاره د پاتون کلیوال وړیا ښوونځي په نوم یو ښوونیز مرکز جوړ کړ چې دی او ورور یې وکیل پښتون دواړه په وړیا ډول پکې تدریس کوي. عبدالقادر پاتون د دې ښوونیز مرکز د جوړولو د انګیزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په هغو سیمو کې چې جنګونه وو خلک له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ وو، په همدې خاطر باندې ځوانان او ماشومان ټول په بشپړ ډول بې تعلیم او د زده کړو څخه بې برخې وو. نو په همدې خاطر همدا انګیزه وه چې ماشومان ته مې یو وړیا ښوونځی مې ورته جوړ کړی دی.
ښاغلی پاڅون وایي په دې سیمه کې بل هیڅ ښوونځی نشته او دا یوازینی ښوونیز مرکز دی. په دې ښوونیز مرکز کې څه باندې 400 ماشومان چې شاوخوا سلی نجونې دي تشنه اسمان لاندې په خلاصه فضا کې زده کړې کوي. 400 زده کوونکي او یوازې دوه ښوونکي. دا چې دوی یې څنګه تنظیموي عبدالقدیر پاڅون وایي.
دا چې د ماشومانو تعداد له 400 څخه زیات دی او استادان یوازې دوه کسه په دې برخه کې په خدای پاري او وړیا ډول باندې کار کوو، نو په همدې پار موږ هر ټولګي ته 1.5 ساعت وخت ورکوو او هر استاد 15 شفټه کار کوو.
ښاغلی پاڅون وایي له دې امله چې کورنۍ بې وسلې دي او د کتابونو او درسي موادو د اخیستلو توان نه لري، دوی کوم ځانګړی نصاب نه لري او یوازې د لیک لوست کار کوي. د دې ښوونیز مرکز یو زده کوونکی شبانه وایي چې دې ښوونیز مرکز ته له تلو مخکې لیکل او لوستل نشول کولی.
دلته چې زه یو نیم کال کې چې دلته مکتب ته راځم، خپل نوم مې لیکه، اوس خط لیکای شم، خپل نوم لیکای شم، سم مې زده کړ، لمونځ مې زده کړی دی.
د دې کلي اوسیدونکي هم د دې ښوونیز مرکز په جوړېدو خوشحاله دي. یو له دوی سید محمد آزادي راډیو ته وویل.
دا 45 کاله کېږي چې دلته موږ نه مدرسه درلود، نه مکتب درلود، نو اوس الحمدلله دا معلم صاحب مکتب جوړ کړی دی. اوس 300-400 شاګردان لري چې دا موږ د کلي دي، نو اوس الحمدلله ډېر خپل منځونه زده کړي دي، خطونه زده کړي دي. موږ غوښتنه دغه ده چې د معلم صاحب ته په دا ژمي کې یو ځای برابر شي، یو زمینه برابر شي د مکتب لپاره.
عبدالقدیر پاڅون وایي د دې ښوونیز مرکز د چارو پر مخ بیولو لپاره کوم مالي ملاتړ نه لري او ټول لګښتونه یې خپله پرې کوي، خو د ټولګیو د نه لرلو له امله د ژمي په رارسېدو سره دی او زده کوونکي له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي، نو له همدې امله زده کوونکو ته ژمنۍ رخصتي ورکوي. د ماشومانو د لیک لوست لپاره دا هڅې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان نه بیا ځلې واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي، او په دې اړه په کور دننه او تر نړیوالې کچې له غبرګونونو سره سره طالبانو په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو یو افشاګر نن محاکمه کیږي. ډیوډ مکبرایډ یو پخوانی مدافع وکیل و چې په لټنې سبب سوی د استرالیا قضایی او عدلي نظام په افغانستان کې د خپل ځانګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه په لټنې پیل کړی. د استرالیا ایر سنایو د راپورونو لمخې مکبرایډ د دولتي اسنادو په ناقانونه افشا او یو لړ نورو سرغړونو تورن دی او کوم مجرم او پیژندل سي په اوږده بند محکمې دی سي. سفی بلا ستنګزایمو له نور حاله خبروي.
ډیوډ مکبرایډ د حکومتي وسایلو په غلا، د دفاعي قانون په سرغړونې او په ناقانونه توګه د حکومتي سند په افشا باندې تورن دی. د استرالیا د دغه پخواني پوځي مدافع وکیل محاکمه دوشنبه په پلازمینه کانبرا کې په ستره محکمه کې پیلېږي. ډیوډ مکبرایډ د یکشنبه په ورځ یوې غونډې ته چې د جنګي جرمونو د افشاګرو د ملاتړ په پار جوړه شوې وه، حکومت تورن کړ چې تر جرایمو ډېر د رازونو د پټ ساتلو په لټه کې دی.
I don't want innocent assaults to go to prison just to make the media happy. No.
زنه غواړم چې د ځنګړو هوایي خدمتونو بیګونه عسکري وازي درسنۍ او د خوشحالولو لپاره زندان ته لاړ شي، مګر زه فکر کوم چې بن رابرټ سمټ باید په کافي اندازه محاکمه شي. او آیا هغه محاکمه شوی؟ محاکمه به څومره وخت ونیسي؟ شلګاله دا خندون کې د چسنګ دوی د بلچا په پرتلز ما په قضيه کې ګړندې لاړل. دا تاسو ته خی شي دوی د جرمونو په پرتل د رازونو په اړه ډیر پام
کوي.
د پخوانی مدافع وکیل مکبرایډ اشاره د استرالیا د ځانګړو هوایي خدمتونو یو پیژندل شوی سرتیر بن رابرټ سمټ ته وچه په افغانستان کې د خدمت لپاره څو میډالونه هم ګټلی وو، خو وروسته د شپږو بې وسلو افغان بندیانو په ناقانونه وژنه تورن شو. رابرټ سمټ چې سا کال په لومړیو کې د دغو تورونو په سبب په دریو ورځپاڼو دعوه هم کړې وه، محکمې ملامت وپیژند او وی ویل چې ورځپاڼو خپلې ډېرې ادعاوې ثابتې کړې. ډیوډ مکبرایډ د استرالیا د دفاعي ځواکونو وکیل و چې په 2011 او 2013 سم کالونو کې افغانستان ته استول شوی وو. هغه په 2014 کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د ممکنه وژلو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته یو لړ تورونه ولګول. مکبرایډ وروسته د 2014 او 2014 کالونو ترمنځ د استرالیا ملي دولتي رسنې ABC ته په دې اړوند شواهد هم شریک کړل. د مکبرایډ تورونو او شواهدو بل اخر د استرالیا د قضایي دستګاه لخوا د یو لړ پلټنو د پیل لامل شو چې افغان فایلز یا افغان دوسیه یادوي. د استرالیا ځانګړي ځواکونه د 9 بې وسلو افغانانو په ممکنه وژنو تورن دي. د استرالیا حکومتي چارواکو او قضایي دستګاه تر دې دمه د مکبراید د تورونو په تړاو څه تازه تبصره نه ده کړې. د استرالیا د بشري حقونو د قانون مرکز د یک شنبې پر ورځ په یوه اعلامیه کې د بې وسلو افغانانو د ممکنه وژنو د افشاګر مدافع وکیل ډیوډ مکبراید محاکمه غندلې ده. دغه مرکز په خپله اعلامیه کې زیاته کړې دغه افشا کوونکي محاکمه به د نورو ممکنه جنګي جرمونو افشا کوونکي متردده کړي او د رسنیو ازادي به هم تر پوښتنې لاندې راولي. د استرالیا د بشري حقونو دغه مرکز زیاته کړې مکبراید به لومړنی کس وي چې د دغو جنګي جرمونو په تړاو محاکمه کیږي، په داسې حال کې چې د دغه مرکز په خبره دی یو افشاګر دی نه یو ممکنه جنګي مجرم. د استرالیا 9000 پوځیانو د ناټو پوځي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت وکړ چې له ډلې 140 سرتیري ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې د بوټونو د تولید د ځینو کارخونو خاوندان د خپل کاروبار لپیکه کېدو او کمیدو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو کارکوونکو شمیر کم کړي او اوس د تولیداتو کچه هم څو برابره کمه شوې ده. د چولي په دې راپور کې اوري
په کابل ښار کې د بوټانو د تولید یو کارخونه. د دې کارخونې خاوند محمد طارق وایي د دوی کاروبار ښه نه دی او په هیواد کې د ننه یې تولیداتو ته ښه بازار نشته. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې امارات راغلی د مونږ کار کې رکود مواجه شوی دی. دې لپاره چې تولید وطن ډېر کم شوی ده، د بهرنیو ملکونو نه مالونه په ډېر ارزان کچه راځي په کابل کې. د امارات اسلامي نه د مونږ خواهش دغه ده چې دا مالیات پکې ډېر وکړي د تولیدي وطن لپاره. کوم یو مواد چې راځي د بهر ملکونو نه راځي هغوی باندې مالیات معاف وکړي دې لپاره چې تولید وطن بیرته رشد وکړي.
په هرات ولایت کې د بوټانو د تولید د یوې کارخانې خاوند عبدالوهاب امینی هم ورته شکایت لري. دوی خپل تولیدات او کارګران کم کړي دي.
دا څو لاملونه لري. لومړی دا چې د هغه خام مواد ګمرکي محصول چې هیواد ته داخلي ګل وړ دي. دویم دا چې د بوتانو ګمرکي محصول چې افغانستان ته واردېږي کم دي. موږ زیانمنې کو نو شو کولای له نورو ملکونو سره سیالي وکړو. مخکې مو په ورځ کې اتیا جوړې بوتان تولیدول، وس لس جوړې تولیدو.
د افغانستان د بوټانو د تولیدونکو ټولنه دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې په تیرو 2 کلونو کې تر نمایي ډېرې د بوټانو کارخونې تړل شوي دي او څه باندې 3000 کارکوونکي وزګاره شوي دي. د دې ټولنې مشر محمد آصف جامی ازادي راډیو ته وویل چې د پاتو کارخانو کاروبار هم په درېدو دی.
تولیدات بود در افغانستان
د بوتالو تولید ورځ پر ورځ کمیږي. په افغانستان کې چې په خامو لشپکسو 50 خزيات د بوټونو د تولید کارخونه درلودي، اوس مهال له 300 څخه کمې پاتې دي چې هغه هم ډېرې فعال نه دي. څلوي خو دې کیږي چې د سوداګرۍ وزارت له وزیر سره مې د لیدلو وخت دی څو ستونزې ورسره شریک کړم، خو تر اوسه د لیدلو زمينه نه ده برابره شوې.
نوموړی دا هم وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د بوټانو جوړولو د صنعت ډېر ماهر کارګران له هیواده وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي دي. د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د دغه راپور تر خپرېدو پورې د بوټانو د تولیدونکو کارخانو د خاوندانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی حکومت له ټولو صنعتکارانو په ځانګړي ډول د بوټانو د تولید له صنعت ملاتړ کوي. په ورته وخت کې افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم د صنعتکارانو په ځانګړي توګه د بوټانو د تولیدونکو ستونزې مني او وایي چې د دوی ستونزو د حل لپاره له طالبانو سره پر یوې تګلارې کار کوي. د دغه ټولنې مشر عبدالجبار صافی زیاتوي
زه د ټولو خلکو شکایتونه کاغه کارخانه‌دار یو کارګر دی زه د تاییدومه من چې د مشکلاتو سره اخته دي، ولی د دولت سره د امارت اسلامي حکومت سره د دې د حمایت په خاطر باندې په پالیسي باندې کار کوي چې باید د یو منظمه پالیسي جوړ شي چې د خلکو ته کاغه په کورونو کې کا په کارګاو کې یا فابریکو کې کار کوي چې په خو باندې ودرېږي او د کار زمينه برابر شي.
په افغانستان کې د بوټانو د تولید د صنعت د رکود په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې هر ورځ له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په خپل خواخه او یا په زور هیواد ته راستنیږي او د کاري زمینو رامنځته کېدو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي د صنعتکارانو د ستونزو په حل او د کورنیو کارخونو او فابریکو په ملاتړ سره به زرګونه وزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
کندهار کې د پنبې کروندګر وایي چې سږ کال یې د نباتي مرضونو له کبله د پنبې حاصلات کم سوي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې پاتې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
بزګر ته خو بیا بېخي پر مخ شي ولاکه پاتې شي.
شپېته کلن عبدالوهاب د کندهار د دامان ولسوالۍ په منډیسار سیمه کې د لمر د راختلو سره سم د خپلې ځمکې څخه د پنبې په ټولولو اخته کېږي. عبدالوهاب وایي سږ کال یې د پنبې کښت د مرضونو له کبله خراب شوی چې حاصلات به یې څو چنده کم وي.
دا پنبه دی وسپور دغنی مصرفونه کړي دي. دا یو د واوی سي پر پاشلي دي. نو دغه دي کی پنبه کښته دي پکې ما ډیر چت شش کال د پخوا پر کم نه دي. په خوا درې چنه به کول نو شش کال پر دوه چنه یو چن کې سمو کې د بل چنه نو زی په دې معنی مرزو نه وکړه شو تا وکړه دا تور مرزي مو کې سپیر مرزي مو کې بیا موږ د واوی استعمال کړي دا چندان ګټ نه دي. پروش کال پر جری باندې د درې خوروار موږ بنه اصل اخستي نو شش کال دوه سیم واخو موږ خوشاله یو نیم دوه دغه نه کبوت کړي لکه دا دغه مرزو سبله دا په تونه دغه مرزو نه ودا.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مسولانو د معلوماتو له مخې سږ کال د دغه ولایت په لسو ولسوالیو کې د پنبې پراخ کښتونه سوي چې د تیر کال په پرتله شپږ شپېته سلنه زیاته کرل سوې او د شاوخوا لس زره ټنه حاصل اټکل یې سوی. د کندهار یو شمېر نور کروندګر هم وایي چې پنبه یې زیاته کرلې خو د مرضونو له امله یې په حاصل کې کموالی راغلی. دوی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې پاتې حاصل ته یې بازار پیدا کړي.
زما نوم فضل احمد دی. په چیر دوبی کې معنا ټیټه ګرمي چیرسول چیرسله مرض وکي شوتا وکړله نو بیا کال کې راوګرځېدل. بس موږ هیله ورمان دغه د چې معنا ښه خوندوره بیا توک شې شو ورته زموږ تاسو وطن خلک زیې په دې مثال دغه پومبه کې کله ژ واخلې کړه ډیره واخلې چې مثال دې ته په سبا یا خرڅ شپه ژو میاشتې دی مثال ګرمي وي خون نو ستړیاوي پر ځان نو وړي نو مطلب دا دی چې مثال د پومبه ورته ګرانه سي.
انا ما قاولی دی دی دا کشتم کرل پا دا غینداری و بو پروش کال خوشو ماشالای نو شش کال چی دی والا که یا برکات که یا شی که دا دی ما نچول کرده مو دا یو برکی یا دیو برکی رکی.
پرام دی محال دی کندهار دی صنعت او مادن خونی مشر سید سرور امانی وایی دی کندهار ټول پنبه دی ولایت دی صنعتی پارک په دروجش فابریکو که پروسیس کیږي چې یوازې تیر کال شپږ سوه زره ټنه پنبه پروسس شوې او د خالص پنبې تر څنګ ورڅخه غوړي او د حیواناتو خوراکه هم لاسته راغلې. د ده په وینا کندهار په دې برخه کې ځان بساینې ته نږدې سوی دي.
د پنبې دانې څخه مو کنجاره ایستلې ده. کنجاره د ماورشي لپاره بهترینه غذا ده چې د دې پنبې د کنجارې سره زموږ په کندهار کې فارمونو وساحت پیدا کړی دي ډېر سوي دي. د فارمو په ډېرښت سره لبنیات مو ډېر سوي دي. الحمدلله اوس موږ د کندهار څخه حتی تر هرات او کابل پورې هم د لبنیاتو صادرات لرو. نو دا هر څه د پنبې د کښت سره موږ ته لاسته راغلي. همدارنګه موږ د غوړیو په برخه کې خودکفایي حالت ته رسېدلي یو چې دغه څخه غوړي او صابون هم تولیدیږي.
د کندهار د صنعت او مادن خونی د مسولانو د معلوماتو له مخې تیر کال یو سلو پنځوس زره ټنه پروسس شوې پنبه پاکستان ته صادر شوې او دوی هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته هم د پنبې صادرات پیل کړي. د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې چې طالبانو د تاریاکو پر کرکلي بندیز لګولې د کرنې د برخې کارپوهان دا د کوکنارو د کښت د یوه ښه بدیل په توګه یادوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د غزنی له مقرو ولسوالۍ تر ناوې ولسوالۍ پورې دوه شپېته کیلومتره غځېدلی خام سړک رغول کېږي.
د غزنی مقر ولسوالۍ له مرکز څخه نیولې بیا د ناوې ولسوالۍ تر مرکز پورې 2.5 کیلومتره غځېدلی خام سړک د دغه کنډ کپر سړک له امله هر کال په ژمي کې د سیلاونو له امله لاره خراب او خلک د مرګ له ګواښ سره مخ وي. رنځوران په وخت درملنې ته نه رسیږي، د اړتیا وړ توکو بیې لوړیږي او د ترافیکي پیښو له امله د مالي زیان تر څنګ ډیری وخت ځاني زیان اوړي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ وي. د دغه ولس